ټاکنو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 294 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 34 ولایتونو کې تر 625 ټنو ډیر نشه یي مواد نیولې چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاقو په تورې 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوځ درې سرتیري او د ملي امنیت دوه کارکوونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هند ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنی قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې د فرا ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلې د هیروینو یو سلواو یا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوی نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیرپاچا اورګونی د نشه یي موادو د وسوځولو پر مهال وویل په دې ورستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، 1 کیلوګرام هیروئین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولې دي.
دا د قاچاقباران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرس.
دا یادونه ورده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت صفر شوی او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیې ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډیر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 55 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. له 55 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروئین، 240 کیلوګرامه تریاک، 1500 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولې او 14000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 55 قضیه له 10 تورانو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
له موسکا هوتک څخه په مننه. له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خبريږي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. دغه وزارت وان نجيب دانش وای
چارچوب وزارت داخله
لنشي مواد سره د مبارزې موینیت در چقون کې لنشي مواد سره یو ځای نیول دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ور سره لرو طبي خبره ده چې حالت ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وای چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په سو پړاوونو کې تر سره کیږي.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکله فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته د ځلې د فرا ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پايشيبه بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره دا ده چې زمونږ په سیمه کې غلډ ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا سوق لډار له کور نشي راوتله.
را سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشئی موادو د قاچاقو پاړه وای چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له نشئی موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشئی موادو لزګونه قاچاقونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشئی موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوې چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشئی موادو قاچاق ډېر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرښه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنگي الوتکو د بمباری خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشئی موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له جنو گاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشئی موادو د قاچاق ستونزې مني، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشئی موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشئی مواد او قاچاقونکي نیولې دي.
د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشئی موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشئی موادو سره یو ځای نیولی دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي ترڅو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق همدم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان ته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې
د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشئی موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشټوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځنی آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې موور دل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشئی توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کومګاتا سرسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې یو مشکل په توګه غږیږي. خدای موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ غونډي هیوادونه بل خصوص منځنۍ اسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاق کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. د دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنی آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنه مرسته کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوي
وکړي. همدم سره کتاب چې اشاره وکړه، یو خدای د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل خپل هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر سو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $300 میلیون اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللی ټکنالوژي ورکړی، یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز OECD د اروپایي اتحادیه او ناټو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات د دغه مخدره موادو له لارې راځي. د کی په لویه کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډېر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغه مخدره موادو نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسونو جیبوته هم زی.
همدم څه آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویم ده؟
بېل شک چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه نښتي دي. البته د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطح کې د سازمان یافته فراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه واستوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنه ځواب ولې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بل خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنۍ ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بسترې کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسولیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلن وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 3 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې موادو نو څه مشکل لري په ټولګه ناستلوسکا زادې کلک مونیسه
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دوی که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکې دي خو تندی اورین او له چیرې څخه خوشاله ښکارېږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا به د دل خولې واو.
دا بیخي منکر او چې زه دا قسم نه کوم. ما به ورته ویل ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیر ته راشي. زموږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته دا مخکې لاړه زور پسې شوم چې لاړم داسې یو غټ کمر دی او داسې یو غارونه دي که نه هلته کېناست نو بس تاراکي تر شروع ورته وکړه ګیر میږه چې ګیر میږه اوس منکر دلی نه شي اوس مې دا غذا ته راوسته چې دوای وشي او خپله وویل چې زه لکه بدبخته شوی ما ډېر خوشحاله شوم چې پل په خوښه باندې جم دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي په دې اړه به د ارواپوه متیولا اورمړ خبرې واورو.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پریښودل هم سته، فقط په همدې فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي. دوم مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کم یا خوسي نه کم. درېم مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وایي، مریض موږ دلته آماده اوسېږي اما جرأت نشي کولی چې مواد مخدر پریک دی یا ترکی، ځکه حیرت لري پروسه نه درته معلومه سي مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده. د سر موږ د تشریح کو ورته خي آماده کو ته یو ایجاد دی انګیزي ورته کو.
در واپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې لڅلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر سي داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړي جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبري واورو.
کالی ور بدلو د پله شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه شوی دی یا غشته شوی دی، بد بوی زی په موادو ککړی دی، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي. ساري ګیره فیصله کوي، امام طبيعي غسل ورکوي، باد غنه وادر د لوړته راولو ډاکټر صاحبان ته تسلیمو د سیا اعلان ورکيږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر 1300 ساعتونو پورې دوام کوي.
د زهرو استلو مرحله په 5 مرحلو بیا شل کیږي. هغه اول سات کې چې مریض نوې بستریږي د یو ترس لري، د مرحله تقریبا 30 ساعته دوام کوي. د دوه مرحله سیک اف ډرګ ده جستجو کی بالغ چیگئی ودر دا سبقه خلق بستر شوی کم پلی چرس مسکت شی پا دی بستر شان گڑوڑی دا در مرحله چشی فشار لوڑی گئی دی خواب بد نپیشنی یو شای پا زرگی گریزی چی لار دی فرار کم لار نز فرار رکو اگه بل مرحله که چی دا بستره که چی پرو دی آده قاز یا ده لک لک شکل منگ ورده وی اگه موقت زنده نیسی ویختان دریگی شخ پا دکیگی وجودی پیزم مرحله چه اگه کم سمی مواد اگه تی نوزی و بیر دسته است بلحالت درازی.
تر زهر و استلو وروسته ناروغ د بیارغونی پڑاو تا داخلیگی. پا دی پڑاو که دا ناروغ ذهنی او جسمی بیارغون پیل کیگی. ارواپو شرف الدین وایی چه دا پڑاو لیوینی می چخه بیاتر دو میاشتو پوری دوام کوی.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدی څخه مخ ته راځي دا مریض موږ سره دیش وځي پات کیږي. په دغه دیش وځي کې موږ د مریض سره مختلف جلسې نیسو چې هغه جلسې فردي دي، ګروپی دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیږي. تفریح هم د لکه مثال بعض سرګرمی لرو لکه مثال مریضان ټولیږي لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه شی جنگي ورته وي فقایات ورته وي دا سره تفریح په هم درو.
د احتیاط څلورم او وروستی پړاو فراغت او رخصت کېدل نومیږي. په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري. په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکی جمال عبدالناصر ناصری وایي
کله چې موږ مریض رخصتوو هغه مریضان چې ولایت ته ځي هغې ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه صحي مرکز ته معرفي کوو او دوما غسی مرکز نه پلواب صورت نسی او مونږ هم د ټلیفون په اساس مونږ ځان خبرو او هغه دوستان چې مونږ په شار کابل کې اوسېږي هغه ته مونږ د یوې میاشتې د دریو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورزو داغه د لزینه ګورو. نو دا د فامیلونو مسولیت دی چې د خپل ورور سره، د خپل وراره سره، د خپل خوري سره کومک وکړي په هر ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فرا ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسه نشه کوي. د وای چې له 15 کلونو راهیسه له کورنۍ او اولادونو څخه لره اوسېږي. دا چې د نور لسه ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا زیات کم 15 کال در ودی کال پورې کېږي چې موټره سوی یم. ژوند تقریبا زیات کم 4 کال کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه سم. مې پسه په دې عمل کې هم گرفتاره یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنی سر د زندگی شیرینی د زندگی اولاد و ناموس دی. مثلا پات دی ولی پیسا دم د غامل کدا ملی نه وای پسینخیز به مازان رسول وای خپل کوته وس منس وای کولای چې ولاسم ځان ورسوم. الا پی دی را باندې را غل د داس شپې را غل ډیر چې وځي به د سوای ما کچيري ز پیسې را سره سوي دي. داس پیسې را سره سوي کزا ا پیسې پر روډي باندې وای کم د عمل ته پاته سوای. هغه پیسې نه سمې ګرځولې دي پر دې عمل باندې می ولې دي چې عمل وکما وځم به د سوای ما د وځي طاقت مې راولې اته دې عمل دغه طاقت منوس. هر ځوان څنګه خوښ کوم چې د دې عمل څنګه هر مسلمان هر دین ورور هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه. اولادې سره د خبرونې روسي شی بو تر رسیدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانۍ ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان شمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مورا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا ده کېناستم.
خدای دې خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل د خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوی دی. ما خام چې لږ تیار شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خو دا دی قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زمونږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څوک غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راوځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسو زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکړئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډیر خراب دی. بیخی سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی، او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسو دلته د اوزې مخې ته ودرېږئ. زه او زلمی به دننه ورشو، بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ.
سمه ده
قومندان صاحب.
زلمیه، دا پولیس چیرې دي؟ اوزه بیخي خالي ده.
قومندان صاحب په ګزمه پسې به وتلي وي.
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي؟ د اوزې په دروازې کې بیخي پیرادار نشته.
نه پوهېږم چې چیرې به تلي وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شعبه ده. زلمیه، داسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
زلمیه، ته تر دې کړکۍ ورته وګوره. تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه ښورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قومندان صاحب، تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قومندان
چپ چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي. ها زلمیه.
بله قومندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قومندان نه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب
چپ چه شرابي، د پولیسو رنګ دې ورباد کړي. موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشئ کوئ. ستاسې پر حال دې افسوس وي. تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
آزادي راډیو لوونه تر وو